په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه پنځمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. بلخوا په بروکسل کې له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. السلام علیکم، په دې خبري ساعت کې اول دغه موضوعات څیړو او ستاسو نظرونه هم خپرو. تر پنځو بجو په خبری سات کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونې په پیل کې خبرونه خپریږي. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو رضوان مراد چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دي؟
سالی صاحب، د نړۍ په خبرونو کې په پیښور کې نن دوه بمی چاودنې دي چې د پولیسو یو لوړ رتبه افسر یې وژلی دی، او دغه راز د دې خبر جزئیات هم لرو چې د پیسو نړیوال صندوق له ایران غوښتي چې د خپل اقتصاد د ودې لپاره د یوازې په تیلو تکیه نه کوي.
بله، د دې او نورو خبرونو تفصیل وروسته. اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن رسمن د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. نایب افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور یې شپږ ویشت کسان نیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دې شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سند به د ښاغلي حکمتیار له ملاحظاتو وروسته بیرته افغان حکومت ته وسپارل شي.
نن چې کوم مسوده ترتیب شو، موږ د شورای عالی سولې چې کوم اجرایه شورا وو هغه ته وړاندې کو، هغه هم تایید کو. بیا دغه مسوده رسما د پیر سید احمد ګیلانی چې د شورای عالی سولې رئیس دی، رسما د حزب اسلامي چې کوم پلاوی وو کوم هیئت چې راغلی وو هغه ته وسپارل شو.
د یادونې وړ ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وې چې د تېرې یک شنبې په ورځ دواړو لورو د سولې په سند موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2018 تر 2020 میلادي کال د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. د وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې کیږي.
روی چگونگی موافقت تلاش ها بری
با دغه غونډه کې بعد افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتی وضعیت او لاسراوړونو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوی مشري کوي. نایب افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر نن د افغان کارګرانو د ملي ټولنې لخوا د خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د جنبش روشنایي په مظاهره کې اووه تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مظاهره چیانو لخوا وهل لو ټکول شوې دي. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور یې شپږ ویشت کسان نیولې دي. دغه مرکز په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي چې یوه یې د ایران اوسیدونکې ده. خبرپاڼه وایي چې د نیول شویو کسانو دوسیې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
پاکستانی چارواکي وای په پیښور کې نن دوه بمی چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وژلی دی او اتلس تنه نور یې ټپیان کړی دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل، لومړی چاودنه د سرک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال وشو کله چې پولیس او خلک د لومړي برید په ځای کې راغون شول. په ټپیانو کې پولیسان د ژغورنې کارکوونکو درسنیو کسان شامل دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. د آی ایم ایف مرستیال مشر ډیوډ لپټن تیره ورځ ویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونښري باید نور فرصتونه ولټوي. په تیره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه چریکې کړي دي. دا هیواد په ورځني ډول 4 میلیونه بیرله تیلو باسي. دا پیسو د نړیوال صندوق مرستیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په ګډون دی له نړیوالو اقتصاد له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو په خاطر نورې زمینې برابرې کړي. روسي ادارت کچګوا کې د هیواد د سوریې د لرغونی سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. موسکو پرونویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیان د هغو ماینونو د وستلو او خونسا کولو لپاره دغلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پرېښې دي. روسیا وایي د سوریې حکومت ورته په همدې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو رسمي اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه وکړه چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې له دوی سره همکاري کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د جنگي الوتکو په ملاتړ په 13 مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډلیزې توګه د تاتاریانو د وسترو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په تیرو 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو پر ضد ځپونکي اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو ځورونه، ویرول او زندانی کول هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس افعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د مې میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لک تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګومان کېږي چې په دې سفر کې زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د سوکوهنې د درون وزن سیالي چې ټاکل شو د روسیې او امریکایي سوکوهن کې ترمنځ په مسکو کې وشي لغوه شوه. ټاکل شو چې د روسیې سوکوهن کې الکساندر پویتکین له امریکایي اتل دیونتی ویلرت سره مخامخ شي. خو د سوکوهنې نړیوال شورا دا مسابقه د دې لپاره لغوه اعلان کړه چې ثابت شوه چې روسیې سوکوهن کې له ممنوع درملو استفاده کړې ده. خو د روسیې سوکوهن کې د مدیر ټیم پر دې پریکړه اعتراض کړی دی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمان وریځ به دي، ورښت امکان شته، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 40.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري، خو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر د غونډه دومره مهمه نه ګڼي. هلته په بروکسل کې له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. د چارو څارونکي څه غوښتنې لري؟
که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نه شي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادونو له طرفه نه ګواښل.
راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشی کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ور باندې انتقاد لري.
دغه زندانیانو د خوشی کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوي.
تر 15 بجو په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې پنځمه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. د څلور هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر په کابل کې د تیر میاشتې له حملې وروسته ویلي و افغانستان تر هغو په څلورو اړخیزو غونډو کې ګډون نه کوي چې پاکستان پر خپلو هغو ژمنو چې د دې لړۍ په تیرو غونډو کې کړې وي عمل نه وي کړی. محمد اشرف غنی وویل پاکستان ژمنه کړې وه د هغو طالبانو په وړاندې به پوځي اقدام کوي چې له سیاسي پروسې سره نه ملګري کېږي. نننۍ غونډه په داسل کې جوړیږي چې اجرایه رئیس په چین کې د افغانستان د سولې پر پروسې له چینایي چارواکو سره خبرې کړي دي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. دغه ورځ د پاکستان دفاع وزیر د اسلام آباد تر نننۍ غونډې مخکې په خپلو خبرو کې د افغانستان او پاکستان امن یو بل او د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو په تیرو څلورو غونډو کې هم برخه نه درلوده او خپل پسرلنی عملیاتې پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړه. رابعه جانې، څه دي نور تفصيلات په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې په باب؟
په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سره اړخیز پنځمه غونډه نن د ماسپښین د دوو بجو داسې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اسد احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوي. دا شان د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امورو خصوصي استازي ډینګ ژوژن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د دې نه علاوه د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور وړ ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړاندې هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز دا پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا د تن ښکار شوې وه. نورې کومې تیرې څلور غونډې چې وې نو هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. بلخو نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. د دې نه علاوه ډاکټر زاخلوال تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
بل رابعه جانې، د دې غونډې د احتمالي نتیجو په باب هلته چارواکي یا صاحب نظران څه وایي چې دا غونډه به څه د پام وړ نتیجه ولري؟
کم کارپوهان چې دي د هغې په نظر چې پاکستان باندې فشار دی د امریکې لخوا، افغانستان لخوا چې طالبانو سره مذاکرات وشي او دا غونډه کارپوهان په دې لحاظ مهمه ګڼي، وایي چې پاکستان او چین امریکا غواړي چې دا غونډه مخکې هم روانه وي او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې جاري وساتل شي او څه نتیجه یې مخې ته راشي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریاله رابعه اکرم خان په اسلام آباد کې. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې پنځمې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دغه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. په دې غونډه کې غړي هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د څلورو هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون لري. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دا پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي؟ آیا پاکستان به پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟ کولی سي چې خبرونې ته زنګ راووهي. په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0992-203-1540، بله شمېره مو د 0908-222-1515. بیا هم دغه مسله تیړو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري. د دوی په باور افغان حکومت دی هم د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه او ستراتیژي جاري ساتي او هم د سولې خبرې پر مخ بیایي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید نه ونه ویل شي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له دې سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې ریښتینی نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي، حتی د ټولو ستونزو او سوی تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوی په وینا کې خبرې هر څه بې ګټې وي، خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري، دا په خپله یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناستې له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي او دا یې پنځم پړاو ناست سره چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناسته ته ډیر خوشبینه نه دی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپل هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز ته کینوي ژمن پاتې نه شو او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپوه لطیف نظری وایي چې په دغه غونډه کې له کوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یو تیروتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي او له دې طریقې خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لاشه پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم چې افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي، نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناستې پایلې د افغان حکومت دغه خوا وخت دریز بدلولی شي که څنګه.
ومردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. برخوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د امکاناتو په اړه خبري کوي. د کابل لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند بیا په اسلام آباد کې نننۍ غونډې ته خوشبین نشکري. هغې فرشتي نگاه ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې دا د دې غونډې نه څه زیات امید نه لري، ځکه چې دا چې په دې مبارزه سره خپل ځان کې شو افغانستان کې یو هلته جګړه روانه ده او خلکو سره خبرې نه کېږي او دا څلور هېوادونه هر میاشت په خپلو کې خبرې کوي. نو دوی خو په خپلو کې د خبرې ضرورت نه شته، باید چې چا سره هلته جګړه ده هغې ته خبرې شروع شي، هغې ته خبرې کېږي نه او دوی په خپلو کې سلام مسلات کوي. یو بله خبره دا ده چې د طالبانو د دې خلکو سره د خبرو اترو سره امکان موږ ته ځکه نه ښکاري چې هغې صرف دوه خبرې کوي، یو یو قیدیان زمونږ اپلای شي او بل دا تور لیست کوم ختم شي. نو هغه ځواله باندې هیڅ څه پورې څه پروګرس نه شي.
پاکستان دا منلې ده چې د طالبانو کوم رهبران چې د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دي، هغه پاکستان کې اوسېږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلې ده چې دوی چې کله د خبرو اترو ته ناظریږي نو په کار ده چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کېږي ته دې کې هم افغانستان خپل موقف هغه ویلې ده. دا نور ایوادونه کوم چې دې خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي، هغه پاک لته سوای
د دې مطلب دا شو چې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبره ده. نو که پاکستان د دې کار وکړو نو دا یې بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک په زور راوړي خبره ته کینی او خبره به نتیجه نه ورکړي، او دې مخبره دا چې په زور خلک راوړي خلک به پاکستان نه لاړ شي، افغانستان ته نه لاړ شي. نو ستاسو څومره
کنټرول او دغه نوم ته غیبانه ختم شي.
بدلته یو بل خبره ده چې تاسو وایي چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نشي پاکستان، نو پاکستان دغه په خلاف خو اقدام کول شي. دوی په پاکستان کې میشت شورای کویته شو کې شورای پیښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دي، نو پاکستان ولې دغه خلاف اکشن نه اخلي؟
اکشن وایي څو نه دی په بلار شي، دغه د پاکستان کنټرول بالکل ختم شي، دغه پاکستان اته نشي کوله، دغه د پاکستان اعتماد ختم شي، اعتبار ختم شي، طالبان سره د پاکستان دښمنی شي، دغه سره د افغان حکومت سره له مخکې نه درا اړ اړیکې شي نه دي، دغه د پاکستان پوزیشن بالکل ختم شي، دغه د پاکستان نه دا سم لرل چې دغه د یو
نن افغانستان بیا په دې سلور ارخیز غونډه کې پاکستان نه او غواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونکي، تاسو په خپل د کابل کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګوندي او ډیر نږدې هم تعلقات نور هم خراب شي؟
د افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې لکه چې ما ارزو کو خلک کوي چې د پاکستان په نیز باندې پوه شي، نو دوی بلار شي د افغانستان کې خپل سړی مړی وبوځي، خپل پاملونه وبوځي، د دې دلته استوګ نه خدا، ځکه چې تر څه حد پورې پاکستان دې سره اړیکې ساتلې شي، دې څه کوم نه خبرې اترې کولې شي، دې راځي کولې شي، دې په دلیل او په منطق باندې راځي کولې شي، او کله دې نه لاړو بیا خو دا ټول کنټرول او دغه دا انسټینټ او دا رسوخ او دا ټول څه د ختم شي. دې په څه کې راځي چې خبره دای چې ایشو باندې دای چې خبرې وشي، په دې باندې خبرې نه کیږي چې طالبان په زور او خبرې خبرې کوي، چې کوم ایشو دې باندې خبرې ولې نه کیږي چې طالبان راخلاص شي ټول او دې ټول نشي کومه لا ختم کوي.
د کابل لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند و چې ویلې په اسلام آباد کې نننۍ غونډې ته خوشبین نشکري. دغه غونډه پیل شوې او برخوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو پر امکاناتو خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څلور اخیزه ډلې پنځمه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر کوي. په دې غونډه کې غړي هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د څلور هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون لري. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دغه پنځمه څلور اخیزه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي چې دغه شیبه زنګ راته ووهي؟ په افغانستان کې مو دوی شمیره فعال دی، یو شمیره مو د 0-22-22-15-15، بل شمیره مو د 0-99-203-15-40. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته به ورسو، د دوی نظر به وورو. بلې مهرباني وکړئ، یا ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم. خو سلام علیکم تاسو ته، تاسو ته کوم کار تاسو د دې اوریدونکو ته وړاندې کوم ځای
دی؟ وعلیکم السلام. مهرباني،
مننه. غونډه خو روانه ده، غونډه خو ښه ده او د خبرو دروازې چې خلاصې دي خو ښه ده، خو د پاکستانه دا امید نه کېږي چې د افغانستان پاکستان خپل مقصد لري، تر څو پاکستان
ډېر خراب راځي، خپل موقعیت یو څه بدل کړي، ځکه چې آواز مو ډېر خراب راځي مشته.
د افغانستان په مسایلو کې دوی ته ونډه ورنکو او د افغانستان په خارجي سیاست کې دوی ته برخه ورنکو، دغه 5 اکتوبر چې له پاکستان سره موږ ونه منو، پاکستان به هیڅ وخت موږ سره صادقانه همکاري ونه کړي او د سولې په لاره کې به موږ سره همکاري ونه
کړي
او طالبان به د خبرو میز ته حاضر نه کړي او هېڅکله به دوی د طالبانو په ضد باندې داسې اقدام ونه کړي چې هغه طالبانو ته نقص ورسوي.
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل. سوچ له دې غونډې څخه زیاته تمه نه لري. تاسو وایئ چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته هم ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. تخنیکی همکاري شریک وي چې اوریدونکي نه سي اوریدونکي استا د تبور سو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني تاسو ژغ پریږه. زه
هلمند څخه درکوم.
مهرباني وکړئ تاسو څه فکر کوئ چې د پنځمه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي یا سولې ته زمينه برابره کړي؟
دا پنځم غونډه چې دا طالبان خو جوړ کړي پاکستان یې کوي، پر افغانستان حکومت نه کوي.
ولی افغانستان حکومت روغه جوړه نه کوي؟
هغه چې کوم شرایط ورته وړاندې کوي طالبان، دوی یو شرط هم نه ورسره مني نو په دا خاطر دوی سوره نه کوي.
خود طالبانو همیشه کله خپل دریز نرم کوي، کله سختوي، سړی نه پوهیږي چې د دوی اصلي شرطونه څه دي او کوم شیان دوی مني، کوم شیان څخه تیریږي. دغه څه نه ده؟
طالبان خو پر دې باندې کوي چې اوس دوی نرمواله ښکاره کړي، نو هغه هم څه نرم ښکي کوي. دوی کوم دوی مثلا هغه څه نرم ښکي.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اوریدونکي هم ستاده ته هم ورزو چې پر دې څه نظر لري. بل مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم فخر جوړ او ګران.
مننه ژوندې اوسې، مهرباني.
خیر سه کچیر په پاکستان نه خاصه مولا افغانستاني
افغان
دا جوړ بکلو ګران چې دا یو چې اشرفونی دلته خلک غاړه خاص خلک دی دا مې یا دایله دکتار سره ملاتړ کوي نو کله بیا دا جوړ کیږي. جوړ
ډیر مننه ستاسو اوریدونکو څخه چې خپل نظر مرا سره شریک کړ. کله وی خو په اسلام آباد کې د څلور اخیز ډلې پنځمه غونډه روانه ده او لوسلولو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په باب پکې بحث کیږي. هلته د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیدونکې ده. دا غونډه سبا او بل سبا کیږي او د افغانستان پر مسله به پکې تر ډیره بحث کیږي. خو د غونډې په درشل کې د ناتو سرمنشي پر ځینو موضوعاتو خبرې کړي. احمد شیبر په بروکسل کې دی له نورو جزئیاتو سره. شیبر صاحب، څه ویلي دي د ناتو سرمنشي نن؟
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دغه اوس هم چې له تاسو سره خبرې کوم، خبري کانفرنس ته خبرې کوي. مخکې تر دې چې د خبريالانو سوالونو ته ځواب ووي، د افغانستان په باره کې وویل چې د ناتو په دې غونډه کې به د قاطع ملاتړ د ماموریت پر ملاتړ خبرې وکړي او همدارس بل افغان ځواکونو سره د مرستې موضوع وڅېړي.
We will discuss our future support for Afghanistan, including plans for our rescue support mission and continued financial support for the Afghan security forces.
د ناتو په د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د جمعې په ورځ په تفصیل د افغانستان په باره کې د بهرنیو چارو وزیران خبرې وکړي، چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم برخه اخلي.
بله شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې افغانستان د غونډې د اجنډا په سر کې ځای لري. نور کوم موضوعات دي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو بحث به ورباندې راڅرخي په دې دوه ورځنی غونډه کې؟
یان ستولتنبرګ چې څنګه اشاره ورته وکړه، تر یو مهمه موضوع د مونتینګرو ده چې له ناتو سره به سبا یو تړون لاسلیک کوي. او ستولتنبرګ ویل چې له دې وروسته به مونتینګرو کولای شي چې د ناتو په غونډو کې د څارون کې په صفت باندې برخه واخلي او دې ته به زمينه برابر شي چې مونتینګرو د ناتو نه وشتم غړی شي. البته د مسدونیا په برخه کې چې کله خبريال ترې پښتنه وکړه، د ویل چال تلاسون شته او هغوی ته د څارون کې په صفت غړیتوب نه ورکوي. او د افغانستان ته نږدې سیمو کې د عراق په باره کې دغه خبره وکړه چې د عراق ستراتیژم علي بادي له ناتو غوښتي دي چې د عراقي ځواکونو د ماموریت په برخه کې ناتو سره مرسته وکړي. نو دا مسله به هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وڅېړل شي. یو بل مسله چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري، هغه د غیر قانوني مهاجرو مسله ده، چې دا مسله هم د ناتو د سرمنشي په وینا د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې څېړل کیږي. که څه هم د خوشبینی څرګنده کړه چې د اپریل په میاشت کې د مارچ د میاشتې په پرتله 90% مهاجرین چې د ترکیې له لارې اروپا ته راتلل کم شوي دي. او د روسیې په برخه کې د وویل چې یو شمېر ځواکونه به د اروپا په ختیځ کې ناتو ځای په ځای کې او په ځینو سیمو کې خود نه د دې پوځیانو د شمېر په اړه څه وویل او نه ځایونه په نقشه کړل.
ډېره مننه احمد شیبر وو چې له بروکسل څخه راپور راکوه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیږي. د غونډه سبا او بل سبا کیږي او افغانستان د اجنډا په سر کې ځای لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم ماریالا خاکسار دی، لغمان ولایت دی الینګار ولسوالۍ یو معلول یم. مونږه د پیسو مشکل دی ډېر کوي. ټول ولایتو کې پیسو پروګرامونه د مالونو خلاص دي او زمونږ په لغمان کې په ټپه ولاړ دي. دغه شهاده او مالونو رئیس چې ده سرپرست نه نوی رئیس راځي، حتی منفک هم ده نه نوی رئیس را معرفي کېږي وزارت له خوا نه. زمونږ پیسو مشکل ده، روزه راتلونکي ده ټول مالونو کارو کسب خو نه لرو. دغه پیسو ته خدای تم تمه ده، دغه پیسو تم تمه ده.
وفادار کنړی خبرې کوم. کنړ جنگلات
ډیر به رحمانه تور وهلکیږي باید چې دا بند شي او همدغه حکومت پکې لاس لري که دا بند نه شي نو خلک به د ډېرو ستونزو سره مخ شي سیلابونه ورې شي همدا خلک چې لرګي وهي مرستې به دی اخلي او غریب به بیا هم غر کي په دې هیله چې پیغام نشر شي
زه خوندره مینوال د پکتیا ولایت د دیارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم د ټولې نړۍ په مسلمانو باندې غږ کوم چې جنګ نه لاس واخلئ جنګ کې زموږ خیر نشته یو مسلمان بل مسلمان د دښمن ګرځېدلی دی یو پښتون بل پښتون د دښمن ګرځېدلی دی یو افغان بل افغان د دښمن ګرځېدلی دی خاصتا په افغانستان کې چې کومې ډلې جنګېږي دغه ته سوال کوم اردو څوک دی پولیس څوک دی حزب اسلامي څوک دی طالب څوک دی امارات څوک دی یو مو ژبه دی یو مو دین دی یو مو اسلام دی یو مو بیرغ دی یو مو کلمه دی
اوریدونکو له دې پیغامونو سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد ناوړی
د افغانستان او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځمه غونډه نن په اسلام آباد کې پرانستل شوه د افغان حکومت چارواکي وایي چې د مختلف سیمو د امنیتی وضعیت د ټینګښت لپاره لا نور اقدامات کوي پاکستانی چارواکي وایي په پیښور کې نن 2014 د پولیسو یو افسر ووژه او 13 نور یې ژوبل کړل د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبر ورکړی دی چې خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو د تیلو په بازار تکیه نه کوي روسیې دا رد کړی چې ګواکې د هیواد د سوریې د لرغونې سیمې پالمیرا په ساحه کې یو پوځي اډه جوړه کړې ده مسکو وایي په دې ساحه کې دوی پوځیان شته خو د ماینونو خونسا کولو لپاره دغلته ځای پر ځای دي ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حق ته درناوی وکړي ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د ویستلو د کلیزې په مناسبت کړې ده
او سم سپورټي خبرونه وړاندې کیږي
السلام علیکم په مکرې د هیواد مهمو سپورټي خبرونه ته د افغانستان د کرکټ بورډ مسول وایي چې افغان پرختي لوبډلې د پاکستان د ایچ بی ایل ټیم سره د دوو څلور ورځنیو لوبو لومړی یو نن پیل کړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان ټیم لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه او تمه ده لدی پړاو وروسته دواړه ټیمونه څلور ورځنی سیالي هم ترسره کړي د پاکستان د حبیب بینک ټیم یا ایچ بی ایل د دوشنبه په ورځ کابل ته راورسید او تر یو شپږ ورځې به په کابل کې وي د شمال زون د بدن د ښکلا د اتلانو سیالي په کابل کې پیل شوه د بدن د ښکلا د ملي ټیم روزونکو نورالهدا شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دوه سیالیو کې به له اوه د ښکلاپونو څخه 315 پیټه لوبغاړي ګډون وکړي شغل شهزاد زیاته کړه چې د دوه سیالیو هدف د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو پیدا کول دي شغل شهزاد دا هم ویل چې د مرکزی ختیز او لویدي زون د اندام د ښکلا سیالي سمو د مخکې ترسره شوه او د افغانستان د بدني روزنی د ریاست او تکواندو فدراسیون هغه لوبغاړي وستایل چې د تاجکستان تکواندو په آزادو سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي د بدني روزنی د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د تاجکستان په آزادو سیالیو کې افغانستان وکړای شول چې د منځنی اسیا او لویدیځ اسیا هیوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړي د شغلي پیمان په خبره په دغه سیالیو کې د افغانستان تاجکستان ازبکستان او ایران شاوخوا 800 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان لوبغاړو د سرو زرو او نقرو د یوولس مډالونو په ګټلو سره اتل ولې خپل کړه د خبرونو پای
له سببونو کاکر نمو سپورټي خبرونه او اوریدل وړاندې په خبرونه کې د غراپورونه او مطالب درته لرو راپورونه وی حکومت غوړي ځینی سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوش کړي خو د بشري حقوقو کمیسون ور باندې انتقاد لري
دغه زندانیانو د خوش کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوي
د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر بل اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبري وکړي نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله د خبرې لون پوړاندې د تاریخوالي 50 پیشي ثبت شوی دی تر 50 بجو پر نور مطالب هم درته لرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان ازادي راډیو ته د فنلند د هغې فیصلې په جواب کې وکړه چې له مخې به یې افغان کډوال له دغه هیواده ایستل کیږي. تفصیل له قسیم سولمن نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د کډوالو د اجباري ایستلو مخالف دی. د دغه وزارت ویاند خیرالله آزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر به د بروکسل د غونډې په څنډه کې له اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي.
هم با اتحادیه اروپا هم با کشورهای مختلف اروپایي
دوی وی هم له اروپای ټولنې او هم له بیلابیلو اروپای هیوادونو سره دوړخیزي خبرې لرو ترڅو لاغوی سره ایوی نتیجې ته ورسېږو او له اروپای هیوادونو د غوی د اجباري استلو مخه ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې د فنلند حکومت د سېشنبه پر ورځ وویل چې د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي او افغان، عراقي او سومالیایي کډوال به له خپلې خاورې وباسي. د فنلندي چارواکو د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې 15200 افغانانو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په فنلند کې د افغان کډوالو پر ستونزو له هغه فنلندي پلاوي سره خبرې کړې چې څه موده مخکې کابل ته راغلی و. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په پام کې لري له فنلند سره د کډوالو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړي او په خبره یې له دغه هیواد غوښتي چې په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنولو زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد وایي دغه اداره له فنلند څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو اسناد په جلا توګه وڅېړي او د هغې له مخې د کډوالو په اړه پرېکړه وکړي. له ټولو اروپایي هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا وه چې د پناه غوښتونکو اسنادو ته په انفرادي توګه رسیدګي وسي. که د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي نو په دغه هیوادونو کې دي ومنل سي. شغلی فرهاد وایي هغه افغانان چې د پناه غوښتنې نه منل کیږي نو کوربه هیواد باید بیرته ستنولو ته زمینه برابره او ټول بشري حقوق یې په پام کې ونیسي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال څه باندې 200,000 افغان کډوالو په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې چې ډیره برخه یې جرمني ته و.
که لیوی خو په اسلام آباد کې د څلور اړخیز ډلې پنځمه غونډه روانه ده او له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په باب پکې بحث کیږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیدونکې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وسي. دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې افغان لوري له پوره چمتووالي سره سبا په دې غونډه کې ګډون کوي. تفصیل د حدیث پردیس راپور کې.
افغان حکومت وی د بروکسل په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنې با په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کېږدي. د بهرنیو چارو وزارت وی د بروکسل د غونډې ډیر بحث بعد د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی بعد د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای ادامه تمویل نیروهای
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او هم درنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسی.
چالش‌های نیروهای ملی امنیتی و دفاع افغانستان بحث صورت می‌گیرد.
تاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید ترېخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بووي او د سیمې هیواد او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل شي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي، مشکله به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد خبرداری ورکوي چې د بروکسل غونډه به پر جمهور رئیس او اجرایه رئیس په زهرو بدله کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې د دغه غړي څرګندونې د خلکو د ګټو خلاف ګڼي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په داسې حال کې چې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره د سیاسي او امنیتي پلوه مهمه ګڼل کیږي، د ولسی جرګې یو غړی خبرداری ورکوي چې دا غونډه به د افغانستان فاسد حکومت ته په زهرو بدله کړي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد په یوې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي خپلو خلکو ته وایي چې د کابل له مظاهرو وروسته باید په مرستندویو هیوادونو کې هم مظاهرې وشي. احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد، باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان‌های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک‌های شما را هم حیف و میل می‌کند.
په ویډیو کې دا نه ده سرګنده چې ښاغلی بهزاد دا ډول سرګندونې ولې کوي، خو داسې معلومیږي چې دی کابل ته د سالنګ له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د غځولو پر مسیر اعتراض لري. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې 10,000 هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدله کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جهانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل 10,000 هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
په ولسی جرګه که د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته د پنځشنبه په ورځ د بروکسل په مرکز بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي.
ښاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سوله ییزه فضا کې وشوې، خو د کابل د اوسیدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د یو شمیر بندیانو د ډلیز ازادي لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا سرګندونې وروسته له هغې کې چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي یې د قانون له مخې وي. دغه کمیسن ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډلیزې بخنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوش کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوي، ولی موږ غواړو چې په دغه خوش کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. د داسې خلکو نیول، د هغوی ساتنه او بل اخره خوشی کول د عدالت په بنیاد وي.
د سرګندونې ورسله هغه کیږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت دی وتړون لمخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لري کول، د بندیانو خوشی کول او پیښور له شمشتو کیمپ د حزب اسلامي د غړو د کورنۍ رالیکټ په تیرو دوه میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مهمه غوښتنې وي. اخو د حزب اسلامي مرکزی پلاوی وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوی یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته ویل چې کدی شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشی شي. دوه لوریو په دې سلاو کې چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغه چې جنایي او حق لبدي مسائل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دوه لوریو سلاو کړ چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان را خوشي شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن ورسته شوی او د سه شنبه پورې به ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي، خو جمهوریت ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن خکېلو لوریو ته نه دی رسیدلی. د جمهوریت مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو د ترنګوالي په اړه خبري له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشی کول دي. دغه بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤل دي دا به ټول کله چې تړون ورسته شو له خلکو سره شریک شي. خود بشری حقوقو خپلوا کمیسیون بیا وایي چې په خوا د یو شمیر بندیانو د ډلیزې ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشی شي، نه دا چې په ډلیزې توګه خلاص شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
نایه د افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وایي چې د 2014 میلادي کال له پایلې تر اوسه د خبري اعلان په وړاندې د تاریخوالي 50 پیښې سبسيبي دي. بلخو د افغانستان د خبري اعلان د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبري اعلان سره تاریخوالي کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
نایه د افغانستان له آزاد رسنوی څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبري اعلان پر وړاندې ورستر بلې په زیاتیدون کتاب تاریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغه اداري اجرایی رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبه پورز د افغان کارګرانو د ملي اتحاد لخوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبري اعلان لا زیات ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
د روان 2014 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه خبري اعلان سره 50 موارد تاریخوالي شوی چې په هغه کې د خبري اعلان وهل ټکول وشل او نیول کېدل شامل دي. له خبري اعلان سره د تاریخوالي تر ټولو تازه پیښه د دوشنبه په ورځ د جنبش روشنايي په مظاهره کې وشو چې له عملی اوته نه خبري اعلان او د رسنوي کارکونکو د مظاهره چانو لخوا وهل د بول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستيال وای نجيب دانش د سه شنبه په ورځ له ازادي راډيو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبري اعلان سره د تاریخوالي عاملین به ونيسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبري اعلان د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وای چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي.
امروز ادارات ما اداره کننده
نن ورځ موږ اداري او تروسه هم د ادارو والا دیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلی. اوس هم زموږ اداره چاند خبریالانو په وړاندې له تاوتریخوالی کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی، خو د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې حکومت لا هم د هغو خبریالانو دوسیې نه دي بشپړې کړي چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل سوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمن سیالي په ننګرهار کې پیل شوی چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه سیالۍ به د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیمزي د سه شنبې په مازیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوي. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غوره لوبډلې څلور پروس کال کومې سیم فاینلست چوي، یعنی پروس کال د ګریډ 1 سیالیو کومې سیم فاینلست لوبډلې چوي. هغه پاتې چې په هغه کې ننګرهار، لغمان او پکتیا او خوست وو. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې چې دې ته لاره پیدا کړه. البته کاپیسا وتوانېدله چې دوه کاله وروسته او بلخ همدارنګه وتوانېده چې دوه کاله وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړو چې خپل ګروپ ټاپ کړو لاره پیدا کړله د ګریډ 1 سیالۍ ته. کندهار هم په همدغه ډول باندې او کابل هم. البته نوی ټیم په دې ته راغلی ده او شپږم ټیم، یعنې څلور هغه شپږم دا شپږم ټیم د زابل ټیم وو. زابل لوبډله لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډله چې د ګریډ 1 سیالۍ ته لاره پیدا کوي.
نوموړي وویل چې دغه لس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلي او هر لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ ترسره کوي او له دواړو ګروپونو نه به غوره لوبډلې فاینل ته لاره پیدا کوي. د عبدالرحیمزي په خبره دوی په دغه لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړی تر څو نوي استعدادونه رابرسېره شي.
دغه پریکړه هم کړې وه او دغه پالیسي سره د کورنی کرکټ له پالیسي سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یوه ولایتي لوبډله کې باید تر 50% نه نیولې تر 60% پورې 60% پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای شي. او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې تک چانس نه درلودو لاغو موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم ته کړی او بل دا چې پابندي هم پرې لګولې او نه هم د پریکړې چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په جای باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسول بختیار سایل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده او همدا لامل دی چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړې.
لنیک مرغه د سپینغر زون نه د ختیځ ولایتونو نه یوازنه زون دی چې درې لوبډلې زمون په کې برخه لري. لغمان، ننګرهار او کونړ بل هیڅ زون هم د سینه شته چې دوی د دوه نه زیاتې لوبډلې په کې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا دی چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي ګریډ 1 هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیم ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې شامل وي، خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناغښتونکو کې ګڼ شمیر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورونا یو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې له دوکانونو څخه غلاوي کوي، نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناغښتونکو مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناغښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناغښتونکو سیل راغلي چې وازي او پرتله کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخې شاوخوا 10000 کوچنیان د پناه ځایونو ورکسوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناغښتونکو څخه تر ټولو لوی ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخې د بالغو پناغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ شي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی اته یا نهه کلن و او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برطانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برطانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. په جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک لکړکې سر استلی او سر یې لکم خاند سره ونشت. د ډیری کسانو په شی او لاسونو مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې له څلور میاشتو راهیسې لمور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګل کې اوسي ډیره بخوابه دي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9000 پناغښتونکي تر 14 کال عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناغښتنې له کمپونو څخه په دوو ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو تلویږي.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري د امریکا مشرانو جرګه پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ترکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداري ورکړې ده. نیویورک ټایمز ورسپانه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ څرګندوي. د ورسپانې د مقالې نور جزئیات له فرشته جلال زینوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترګیري ورسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداري ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر په چې په امریکا کې د خزانې ضمانت یې ورکړي او نور پانګه چې په امریکا کې بند کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداري ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداري عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنې لاندې ده او پړې بیلابل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څوکلونو کې لبیلابل قانوني لارو هڅه کړي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکو مکړي وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوی تایید شوی طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کیږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. کدا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي دې ته بلاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړي څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلېدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی لاس نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي د رپورټونو په حواله له هغو نولسو کسانو چې د سپتمبر په یولسم یې پر امریکا په حمله کې لاس درلود پنځلس د سعودي عربستان وګړي وو
تصحیح د ازادي راډیو خبري ساعت اورید په دې خبري ساعت کې د راټولو سویو مهمو مطالبو فهرست یو ور بیا وړاندې کیږي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه پنځمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي عملی مرستو پر دوام خبرې کیږي راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشي کړي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي